تیر کال د دې ولایت په کچا څخه باندې 40 تنه شات تولید شوی وو، خو سږ کال په دغه ولایت کې د بو هوا خرابوالی لکبله څخه باندې 40 تنه شات تولید شوی دی.
د مچوی روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډیر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچوی مشره ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج، سنځلې، سپیلني، د عکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو څخه تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
یوه شرکت اعلان کړی چې د کورونا پر ضد دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. نور تفصیل له اسمت څاروانه.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یوه نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو ازمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تیره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې نیوي بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت ته اړتیا ده.
او په تلو تلو کې اجمل ان په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پریکړه لیکنه کړې چې سرلیکې ده ټرمپ خپل دندې له پای ته رسیدو مخکې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو لپاره شرایط برابروي. د لیکنې په وینا د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په هغه څه کې چې د وزارت کارکونکو ته د نوموړي لومړنی پیغام بلل شوی دی دې ته اشاره کړې چې ممکن امر ورته وشي چې د افغانستان څخه د پاتې امریکایي سرتیرو د وتلو څارنه وکړي. ټرمپ د اکتوبر په 8 ویلي وو غواړي د کرسمس تر جشن پورې امریکایي سرتیری کورتستان شي. میلر چې خپل هم مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی و لیکلي جګړې اوږدې دي او ډېره قرباني ورکړې، ډېر خلک له جګړې ستړي شوي او خپل هم یو له دوی څخه دی. میلر د دفاع وزارت کارکونکو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د همیشنیو جګړو پلوي نه دی او دا چې داسې یو څه یې د دریځ مخالف دي. نوموړي زیاته کړې چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې میلر په دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې او القاعده شبکه تر اوسه له منځه نه ده تللې، خو په وضاحت یې نه دي ویلي چې آیا د القاعده شبکې موجودیت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا لري او که نه. لاس انجلس ټایمز روزپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې او په کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځوانانو هغه اندېښنې راخیستې چې د خپلو ازادیو راتلونکي ته لري. ورسپانې د جواد په نوم د یو ځوان رب سندرغاړي یادونه کړې چې له خپلو دوستانو سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. د ورسپانې په وینا د 22 کلن جواد چې د پوهنتون یو محصل دی او د ده دوستانو چې د عمر یوه لویه برخه یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور کې تېره کړې ژوند تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخ دي. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت د ځوانانو ته ډېرې کمې ازادۍ ورکړي، خو ګڼ شمېر یې اندېښنه لري چې دا به یې هم له لاسه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان هغه نسل چې د جګړو او په بازارونو کې د انتحاري بریدونو شاهد و هیله لري چې امریکایي سرتیري په یو داسې وخت کې له افغانستان نه کډې وتړي چې طالبانو او افغان حکومت سوله کړي وي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د حکومت لویدیځو ملاتړو بیا بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره به ودرېږي او پرې به نږدي چې دا هېواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړي.
اول په سړی کې چې یو شورا د دارېدل د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګي او یا د قارغه سر به راول کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې ل جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی څه خبره ده نسندرغړی مې متوجې کیدل او تاسو ته د ډیر منر تاسو زما ز خپل زما تاسو وي.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هغه چمبي په هنه باندې اسه आवाज چې واغه ما ویلې او جړل بمې ما بغه مسله سپکې دي.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لترخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او کچیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکي لستونزو ډک دی. نو پس ویل شو چې هر انسان ته بوی چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
د نورې نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوع باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوع و او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوع و د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامې قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شان دلشان د املوکان دي. څه کال د انار بیا خراب شو، مرض ولګېد او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خه پرېمان لرو. خو د پونځ دورې تر بونی پر ټول د واما ولوس راجمه کیږي او په نوبدواري سره د 14 ورځ مونږ ناغل لرو. دا مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوه د لګېدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي. دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو پر راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میشتې په وروستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر لمر مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل میلمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نن درلوله، مکتب کتابونه نن درلوله، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومان کتابونه نن درلوله. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراته دي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلوونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړو ټولو کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې را پیل شوې.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلد کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو بیشل، یو د آزادې مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړو هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړیو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړی موږ کتابتون کې موږ
او لکه تاسو چول چې کلمه کتابونه راټول کړو، کتابتون مو جوړ کړ، څنګه موږ کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ول سیاره کټ رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانې دلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کې چې د الماری مو په درو جوب جوړ کړي چې په پارسي کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او د الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړي. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبيعي خبره ده سولې واشد ضرورت دي او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجانو راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلفو ولایتونو څخه ځوانان راځي کتابتون خلیدنه.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټا ډیټابیس لرو څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي او بیا یو رجسٹریشن فارم لرو چار څوک راځي هر کتاب وړي د څو مودې لپاره وړي هغه موږ نیټه لیکو د نوم لیکو ادرس لیکو مکمل د کتاب نوم لیکو هغه شهرت د دواړو د لیکو هم د کتاب هم د نوم وړي شخص ته هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی بیرته
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډېر مطالعه کوي
ځوانان ډېر د سیاست سره علاقه لري چې سیاسي برخه مطالعه کې خو بیا فرق لري بعض ملګري په مختلفو پونځي کې وي هغه بیا هغه خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وایي چې هر چا لاسرسی ورته درلودی تاسو په دې اړه څه وایئ
تاسو په جریان کې یاست په مسجد کې چې پټاو کیږي په مدرسه کې پټاو کیږي په پاتیا دیرا جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي نو د ازما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعه لپاره پراخه شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو په یو ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعین ته چای هم ورکو نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړی تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم مشته مهم دی نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړ کړی د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي
ویل کیږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونی کمپاین کوي په دې اړه معلومات راکړئ
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل هغه به یو بینر چاپي یو لس نفریزه کاري ټیم وي او یو موټر دوا بوټ سره آماده کو صحیح مو مشخص کړی دي نو ان شاء الله دی به ژر وتوانیږي چې هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلوکان یا انجونې لوډ سمپو ته تللي وي کتابونه مطالعه کړي وي ضرورت نه لري معرف ته نه سپارلی نو موږ د دې سفارش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړي دي چې په دې ورسېو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفی لحاظ ډېرې لویدلې او کمزوري سندرې وایي دا چې څنګه کولای شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنر ډکه کړو په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکو
هنر جاج
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندۍ اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده اکثره زموږ هنرمندان چې غوي موسیقي کوي ډیر مبتزله شاعری انتخابي او موسیقي ډیر هغه د ابتزال تر اخري سرحد رسیدلې ولې د غزمو موسیقي هم د ابتزال پر خوا روانه ده
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي یو ګناه د ولستا او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده و د خلکو ده ځکه کوله سو خيار وي ولس پویدلې په موسیقي هغه سندرغاړي چې هغه تجربه د هنر نه لري اواز چندان اواز نه دی یا په راګ او راګنیز تال نه پويږي نو نه اوریدل نو دا خلک بیا په خپل د سندرغاړي مجبور دل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي دا علمي زده کړي موسیقي ډېر ستونزه ده زه تقریبا لسو دولس خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت کوم ریکارډ کوم دا امغه یو چا سره کوم زه پوهیږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوزر کړم کله چې زه کمپوزر کړم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړي او بل موسیقي خلکو نه سبا ده د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده د فحشا وسیله دي ګرځولې ده خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی هغه لمن زم دي خلکو وي نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکي او زحمت وباسي ترڅو غلسم متوجه شي چې او مونږ نه پوي درو خلک پوي درو
خا همدغه ځکه زه یو بل پوښتنه کوم، زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانې ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي، موږ ډېرې بیلګې لرو. زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي. دا بیلکو خلکو ته ښکاره کوو چې یاره دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نن سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کومې چې زموږ رسنۍ دي دا کار کولای شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به جواز به سره وته ویشته سندرې مو، شعر به چې خنه ورته وي دا شعر مو وای، موسیقي به چې روغ نه ورته ویشته ته بيخي هتا بيخي به پریښودنه په غزه کې. نو د کار سندرغاړي او څو نفر او څو سړي چې هغه به سندرې ویلي هغه به خنده الله وسم ژوندې پاتې هم زهر خدای به خیب ساده ول میر او استاد سرهنګ دا لوی لوی سندرغاړي چې وسم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلته هغه خواري وکړه. یو فلک مثال که زه نه پوهېږم مانو یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه خبرونه ته زما ډېر شوق دلیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لارې خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولرې او ماته وایي چې نه ته د دې معیار سړی. نو په دې صورت کې به سندرغاړي زحمت وباسي، دلته ښه او خراب سره معلومیږي، خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې.
زموږ په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې دا د کلاس خلک دي، مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړي، دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را دار لارې درسته نه ده، دا سمه کړه دا سې لاړ.
ولنشته موږ په یاري په پوره پیمانه خلک لرو، د سې یو دوه درې نه چې خړې خلک لرو، خو داس دا اندکان کچیر ته ورشي هغه سره کې نه، ځکه موسیقي خو واخ وړي، موسیقي حوصله غواړي، موسیقي خو ریاضت غواړي. منګه په پښتونخوا کې خلک لرو، دلته پورته برې لرو، نو منګه هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش منګه دوی برآورده کولی شي، منګه لار ښودلی شي په موسیقي کې نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي.
ښه، ما سره یو پوښتنه ده، د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي، کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي، یو راپورته شو وایي چې دغه ځای کې غلطي وه، دغه ځای کې مشکل و، مقالې پیلي کې دا شان کوي. زموږ هنرمندان هم داسې کوي، کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلي، راځي په دې کره کتنه کوي چې ښه ویلي که خرابې ویلي، داسې کله کوم دا کار شوی؟
داسې کله نه دي شوي، ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو، یو اتحاد د سندرغاړو لرو. نو زه نه پوهېږم چې دغه اتحادي رئیس څوک دی او هغه اتحادي ته کار څوک کوي، او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري، ځکه مشکل د بر نه دی. که دلته دا زموږ وزارت چې کوم دی، که د چېرته په دې پسې لګرڼیا چولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړې ده، څه خبره ده؟ سندرغاړي مې متوجه کړل، او تاسو ډېره مننه، تاسو زما خپله زما تاسو خبر ښې خبر ته متوجه کړم. دا کار به انشاءالله موږ په خپله پیل کړو ډېر په لنډ وخت کې، او دا به ډېر اصلاحات منځته راولي
بېشکه،
او دا هم د دې مشکل چاره کېدلی شي چې بیا سندرغاړي کوشش وکړي یو ښه څه وړاندې
کړي، بیا خلک نقد پې وکړي، د هغه وروسته بیا وړاندې شي، دا به ډېره خوندور. ښه، همداسې یو بله پوښتنه کوم، دا خو وروسته تاسو مخکې د یوې ټولنې یادونه وکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یادې عادي لپاره جوړې شوې دي. آیا داسې ټولنې هم شته؟ په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نه؟ شته؟
نه نه نه، ما تر اوسه نه دلتلی، ځکه زه کوای خو زه به چا دعوت کړم، زه به ورغوښتی وای چې که ته خبر نه یې نو خبر شه، موږ دلته لګیا یو کار کوو، زحمت وباسو، تاسو راسره شئ. مال تر اوسه داسې څه نه دلدلی، خو که دا 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 خبرې جوړې شي او دا مشران یا په دې ځوانه کې دا فکري ځوانان راټول شي، دغه کار په مخ واچوي، نو دا خو دا به ډېر لوی کار وکړي، لوی بدلون به راوړي.
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه؟
بالکل بالکل، تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی، هم استاد دی پکې، مطلب شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي، د دوی رشته دغه تنبور دغه سیتار دی. نو استاد په کافین د شاګردان هم لري، او کار کی فعالیت تکړم دی ولا کی نو بالکل ست دغه د یاد غنا
او د اواز په جوړولو په
هر یو شته تبلشت دی په ام دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شو په هندستان کې نو استاد د تنبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څومره هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به دې خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګوره لوی لوی سازان یو د سینه د چې یو هارمونیم اگر باپ ہم بولے پلے ہم بولے لار معلوم نوٹسن معلوم دے تو بد بختی پتہ کہ دچی پکلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خور کې ریګارد کو
او بس تلته یو څور
په مشکل لایف کې مخ مخ شنو بیا
دکار بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دی کې د شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پویږي یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څوک ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوېږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه زه موږ ډېرې موږ یو کمپاین رول کړی د کتاب لوس پنو نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغاړي متوجه شي ځکه سندرغاړي هم زه په دې برخه کې کار کړم زه جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ نوی چې بخي کوم مطالعه وکم یو لس صفې مطالعه وکم
او د نور هنرمندان هم باید همداسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه دي موږ دا اوس ډېر سندرغاړو ته کوو چې خوشحال خټک پیژنې نو وو وای چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه دی
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستاسو نوم سره آشنا دي ځکه تاسو پیژنې سا هنر یې اوریدل دي او خوندي ورکړي خوښ کړي هغوی چې هنرمندان دي اون د اوس موږ غږ اوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخه کې ستاسو تجربه څه و تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړ چې هغه ډیره د ټیټي سوي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته درو وسته د ټولنې د امر روان یو پورته ده نو یعنی امر روان باید دغه ستاسو د هنر په سیرا پورته شي د کی څه رازو
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډیر پورته تللی دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما په سره ماسي کې کدي پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان سے دتی خلکو ماته یو فکر اگ زیرا کړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کلام شو نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو چې موږ به سب دل وسط سندره مشترک شه دي سندره دا ټول انسان مشترک
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری مړي زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخه کوي هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه به څوک
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم به راهنما څوک دي هم دا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډېر ضروري دي ځکه به دا غیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی لوی شاعران سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي کاروان صاحب سره ناسته وکړي لایق صاحب ته ورشي جلان صاحب ته ورشي تاسې عبدالله رفیع صاحب سره کښېن ناستې پاستې وکړي نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وښيي نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي ان شاء الله په دوه درو کلو کې دوی ته نتیجه ورکوي دوی به دا کامیابی هغه پورته خطلې.
ډیر مننه. شکر.
شکر استاد.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبې یا دایره سره خامخا شنای د خوخی په مراسمو کې اکثر جونی چمبې وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبې او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبې ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د تورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی.
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقي هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې زینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسی او زینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پایل کې د دایره یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې کمنګو ګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالۍ کې هغه اولینې د موسیقي کوم آلات چکاری یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې دا وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبې سره ویل کېږي، لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي د خط لمنې، جانان بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغه یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپي یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه. نو دغه سی ډېر مواردو کې لدی څخه استفاده شوې ده. تپن لدی څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولی ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبا یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا و ذهن آرامون کی یا پام خبر گوشنواز آوازون غوگون نازوی. پا چمبه وحلو که فیزیکی قوت دیر رول لری. کوچیان هغه کسان دی چې خپل چمبه جوړوي او خپل بیا وهي. سراج خان ترکه وایي چې دوی چمبه د غوی له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایره یا چمبه بیا ډېر کلک هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
مستنصار ورته وایي چې عمرونه زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوي وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی سارا په ساحو کې اوسیږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوي لري، په کډو کې له وجې څخه وبلې ته انتقالوي او دغه دریاو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې هم د دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی بو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په وجرو کې سره راټولېدل ملګري لس پنځه لشل ملګري، هم همدا دریاوي به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به ولو غو باتنونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې د انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشاله وخت کې وهل کیږي او په خادیو کې به ورنه استفاده کیږي. خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکو زهره وایي چې د ډیر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښ کې وسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جګر خونه وم. او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم سره سپکېده او چمبه به مکړه. بس هغه سه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې کومه لنډۍ به مې سې اچوله یا کومه مسۍ چې مې چې ویلې بس فکر به مې ورسره بدلېده ډېره مې خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواک شي.
نو مې والی جان جربات وسیدن کې په خوا چې کلی کورنه کې خلک چمبې جوړولې دي پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس موږ په کور کې داشته پوستکی هم ساده پوستکی به بس اته غونډې باندې ور موږ څه شنه دي لیدلې.
احمد نن د لغمان د ولاته دغه زنګولي مور په سیده غدې مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دیندې فلم واره کوسونه په باندې دي پر چې کی غون دغه د ولري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو وو خو وسم نه پیا دی چې هغه چې شنه جوړیدل سره قام ته وکنه.
نوم محمد عارف د غزند ولایت کما زمخ خره غر دی ګر دی وړې دایره نه دی ماغه دی وړې وړې انجنی باندې لوب کوي کدی نه پورته بیا نور چې نه دی
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي.
ورېشمین خیال دیوال له بهره لکه د غومبسو ځاله سوری سوری وو. حاجی لاس پر تیر کړ.
شکر مرمه خونه دی پر وطنی
د کړکی په کنجونو کې ماته آینه پر امسا پورې واله کرنګ کلونګ سو له بهره د کوټې منست سرور هیسته کړ. کوټه تک تور ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغا په خود کړ. مخې په سر واړاوه د چنار لمنځه ژغ راته د ونی پورته څنګه غوڅه سوي وي. د په مرغۍ پسې کتل چې څو پاله پسې ډزې سوي. مرغۍ غلې سوه کوال وته. د غولي په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه. تسمش کېدلې وه. څرخې وڅرخوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشه ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د گاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجی له ځان سره وبړنېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسای ولګوله. سره ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوی وه خو حاجی تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
خار کی بکریا نور څنګه ورکو؟ خار کی بکریا څنګه ورکو؟
د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو
صبح د هارون بچالونم سرخه مخاشنای هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند چې کلونه کلونه پښتو موسیقي کړي هغه تل هڅه کړي چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننې برخه کې د هغه دوه زمزمي چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
اپنے جھوٹا وعدہ
بڑھا